او د اټکلونو لمخې د امریکا د ولس مشرۍ لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ نوادا ایالت کې د ګوند انتخابات ګټلې. دا دریم ایالت دی چې ترامپ کې خپل ګوند انتخابات ګټي.
د سنو د همدې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو اړوند پر یو راپور سربیره نور دوی ونیزي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې غوته ورسو اقتصادي خبرونه به سباون کا کار څخه وورو.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونه ته. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې ټاکل شوې ده ډېر ژر به په بادام باغ کې یو کرنیز نندارتون جوړ شي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ویل چې د کرنیز محصولات به په یو اصول او یا غرفو کې نندارې ته کښول شي. د ښاغلي راشد په خبره دغه نندارتون به د روان کال د حمل میاشتې په لومړۍ کې پیل او څلور ورځې به دوام وکړي.
په دغه نندارتون کې تولیدونکي، بازار او ملي تجار اشتراک لري او دا یو ډېر لوی او مهم فرصت دی افغانستان تولیدونکي او بازار لپاره.
ښاغلي راشد زیاته کړه چې د تیر کال په نندارتون کې تشبیه ډېر کسان ګډون کړی و چې د نوموړي په خبره سږ کال به دغه تعداد نور هم ډیر شي. د افغانستان د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو دغه ډول نندارتونونه په کال کې دوه واره جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان کال کې د زعفرانو په کښت کې ډیر والی راغلی دی. د دغه وزارت د معلومات پر اساس په روان کال کې د هیواد په څلورشتو ولایتونو کې په 900 هکتاره ځمکه زعفران کرل شوی و چې تر 300 کیلوګرامه ډیر زعفران ترې لاسته راغلی دی. دا یادونه ورده چې د زعفرانو د کښت ترویج په هدف په 15 ولایتونو کې 88 د زعفرانو پیاز کروندګور ته وشل شوی دی. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري د ملي پروژې او د دغه زون د بزګر ترمنز د اوبو د ذخیرو او د کرنیزو وسایلو یو تړون لاسلیک شو. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څنګ مسول محمد لال ملاخیل ازادي راډیو ویل چې دغه تړون د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت د دغه ادارې او بزګر ترمنز لاسلیک شو. شغلي ملاخیل زیاته کړه چې دغه تړون په لاسلیک کول سره به په دغه زون کې تر ډیره د باغوانانو او بزګرستونزې هوار شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهاني اساس سره د ډالر بلديږي. یو امریکایي ډالر اتش په افغاني او دیش کوله، یو ایرو 4 ای افغاني او 15 افغاني، یو پاوند 15 ای افغاني او شل کوله، زر ایران تومان 19 افغاني او شپته کوله، او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني.
د سپاون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د تیرو کلونو پرتله د زعفرانو کښت زیات شوی دی. دغه وزارت مسؤلین وایي چې په دې کال کې په څلورویشت ولایتونو کې زعفران کرل شوی و چې ښه حاصلات یې هم درلوده. تفصیل به له سپاون عامرزي څخه واورو.
د کرنې وزارت وایي چې په 1399 کال کې د هواد په سلیش ولایتونو کې شاخوان حساوکتر ازمکه کې زعفران کرل شوی وو چې سبان 3000 کیلوګرام حاصلات یې ورکړی دي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل چې د زعفرانو د غند زکخ به ساره دی او د تیرو کلونو په پرتله د پاموړ زیاتوالی خي.
د مجموع 900 هکتار زمين
د هیواد په څلورویشت ولایتونو کې په 900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی دی. دا د روان کال د شو تدابیرو نتیجه ده چې موږ د زعفرانو ښه نتیجه ترلاسه کړه. د هیواد مناسبه هوا او د کرنې وزارت د کارکونکو هلو ځلو هم د زعفرانو په حاصلاتو تاثیر کړی دی.
خاغلی راشد زیاته کړه چې په افغانستان کې د زعفرانو د کرنې د پراختیا عوامل د یاد بوټي او بوته کمالتیا او د برخې ته د بزګرو او حکومت ځانګړې پاملرنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د کرنې وزارت هم د زعفرانو د کښت د دودیدو لپاره په 15 ولایتونو کې د زعفرانو اتیا ټونه پیاز په وړیا توګه بزګرو ته ورکړي دي. زعفرانو ته په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل په توګه هم کتل کیږي او له همدې لامله د افغانستان حکومت د زعفرانو پر راوچولو سره هڅه کوي چې د کوکنار د کرلو مخه ونیسي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي هم ټینګار کوي چې زعفران د کوکنار د مخنیوي ښه بدیل دی او بزګرو ته له اقتصادي پلوه هم ګټه رسوي. د دغه وزارت ویان محمد انیف دانشیار په اړه وایي
خوشبختانه یکی از بدیل مناسب معیشت
رښتیا هم چې په افغانستان کې د مخدره موادو کرلو یو ښه دلیل زعفران دی چې په نړیوال بازار کې ښه مقام او لوړ کیفیت لري. یوازې زعفران په شان په نورو ولایتونو کې موږ ځینې پروژې په پام کې نیولې، لکه په هلمند کې د پنبې او په قندهار کې د انارو پروژه چې نړیوال ارزښت لري.
د زعفرانو کښت په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره یو نوی ګام دی او په کمه موده کې کښت زیات شمېر ولایتونو ته رسیدلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې په کابل کې اوس یو کیلو زعفرانو بیه 80 افغانۍ ده، خو په نړیوالو بازارونو کې بیه تر دې ډیره زیاته ده. له زعفرانو څخه د درملو او عطرو په جوړېدو کې ډیره استفاده کیږي.
له سبونه مجلس خمننه دوستانو د اساسي او بشري حقوقو او هم د شوزو اونیز پروگرام وخت را ورسېدې، خو مخکې تر دې چې هغه ووري د امریکا جمهور رئیسات کاندید ډونالد ترامپ د جمهور غوښتونکو ګوند د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په نوادا ایالت کې غوښت اکثریت ګټلې ده. په دې اړه د راپور تفصیل بل رضوان مراد خبرو.
په نیواډا ایالت کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره ډونالد ټرمپ د پرله پسې دریم ځل لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند په ایالتي انتخاباتو کې بریالیتوب ترسیږي. په نیواډا کې له بریالیتوب وروسته د امریکا جمهوري ریاست کاندید میلیاردر ډونالد ټرمپ اوس کولای شي چې د متحده ایالاتو په لویدیځ، جنوب او شمال ختیځ کې د کامیابۍ ادعا وکړي. د جمهوري غوښتونکو ګوند خپل منځي انتخاباتو په لړ کې د ټرمپ دوه سیالان مارکو روبیو او ټیټ کروز د دوهم مقام د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. ډونالد ټرمپ په نیواډا کې د خپل بری پړ خپل پلویانو ته په وینا کې ویل،
You know, we weren't expected a couple of months ago, we weren't expected to win this one. You know that, right?
دا وای تاسو په هیګه چې وړاندې مو توقع نه درلوده چې دا به ګټو. تاسو په هیګه کنه ک اټکلونو ته وګورئ نو توقع دا و چې زیات بری به ترلاسه نکړو او اوس یې مونږ ګټو. ډیر شربا پټول هیواد کې ګټل ګټل پیل شي. پنیو همشایر، ساوت کارولینا او نیواډا ایالتونو کې لپاره بسې کامیابی ورسته ډونالد ټرمپ د مارچ په لومړۍ نیټه د جمهوریت غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو لپاره په حرکت کې دی. د راتلونکو مارچ لومړۍ نیټه د فوق العاده سه شنبه په نوم هم یاد شوې، ځکه چې په دې ورځ د امریکا په لسو ایالتونو کې په یو وخت د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د امریکا د ولسمشرې د کاندید د معلومولو لپاره انتخابات کیږي. بلور ته د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن تر دې مخکې چې د مارچ په لومړۍ نیټه یا په فوق العاده سه شنبه په لسو ایالتونو کې د ډیموکراتانو په خپل منځي انتخاباتو کې برخه ولري، په ساوت کارولینا ایالت کې د لوی بری لپاره هیله مند ده. ورسته نظر پښتنې خي چې میرمن کلینټن په ساوت کارولینا او نورو جنوبي ایالتونو کې د تور پوستو امریکایانو له پراخ ملاتړ څخه برخه مند ده.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوه بولی خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلس
در څه د مخنه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ او تاسو د استودیو نه اوري یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلی وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روح سره اوسئ ټول.
سیرت صاحب محترم، کلمړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او توقیقانات ځانګړی قانون جوړ شوی دی او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو ترکل سوی دی. مختصرا ارزو کو چې تقریبا ووس په درې ولایتونو کې لاستونز د محبس په حق لسته، چې هغه هم یا تعمیر دولتي دی خو سابقه دی معیاري نه دی، او یا هم په ووسم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي، چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغه سي غیر معیاري ځای کې دغه خپل یو تون زده د محابسو د قانون په وړاندې باندې. لکه څنګه چې زموږ مکلفیت دی د ستونزې چې مونږ کله وینو اړوند ادارو ته مونږ خپل مکاتب لګلی دي چې ترکو په دې کې هغه خپل عزمي توجه وکړي، حکم حقوق چې د خلکو د محکومینو ترکل سوي دي هغه دوی ته ورکړ سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه ورکړل سوی؟ مونږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د همدام جوار ولایتونو نه چې کوم مونږ نظارت وکړ، په دې کې اولین ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کم تعداد لخاطر جوړ سي چوندې جرایم او کچا ډیره ده محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته د تعداد زیاته بنان و تاخت چې گنجایش دی اتو کسو لري دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي چې دا خپله یو سرغړونه د قانونه ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی. بعضو ته چپارکاټ شته، بعضو ته نسته چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډېر زیق دی، کچه د محبوسینو ډېره لوړه ده. بل محبوسینو په بعضې محابسو کې لکه د کاپیسا، پنشیر، پروان صحی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځې له بس تعداد د محبوسینو چې زیات دی وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوي، دوی ته هماغه ستانډارډ 15 روپۍ دی په درې وختو کې چې په دې 15 روپیو کې محروقات شامل دي، مثال د دوی خوراک شامل دی، غوړ وغیره. نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه غاښي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه ده لیدلی په محبس کې چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه. دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري، صنعتي هغه نه لري، ځای نه لري. لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي په یو کار باندې، تولید ولري په داخل د محبس کې. نو چون ځای نشته ده، دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کی او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي. او د هغوی هم بله هغه چې ده زیات مهم توجه اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی، نه تعذیب جسمی او یا د فقط آزادی د سلب سی. په دې منظور نه ده. مونږ د تعلیمي بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي، تعلیمي بخش ډېر ضعیفه دی. متاسفانه تعلیمي بخش په محابسو کې په طور د کل فلج دی. هیڅ توجه نه کی، فقط محبوس افتاوی دې در اوزه، 2 ساعته د افتاوی ده په قانون کې استفاده دې وکړه، که ونکړه دروازه پسې پورې کوي. درس ورکې چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي دې نه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شوي
پوهنه
چې مونږ په مکتب کې د باران دپاره افغانۍ نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
سیرای صاحب، لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي، خو داسې معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دي ورکول سوي. که چیرې دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي، اثرات پیدا شوي
ولې نه؟ همدغه اثرات دی چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق نه ورته بیانېږي. ما چې څنګه اشاره کړه دغه بحث تعلیمي ده بالکل ضعیف دی. باید په هر ورځ په زندان کې زندان بانا هغه ته محبوسینو ته باید د زندان قانون او د حقوق ورته واورول سي چې ستا په زندان کې دغه حق دی، دغه حقوق دیدي، کوای سي دغه حقوقونه خپله استفاده وکړي. دا قطعا بیانېږي نه. هغه حقوق چې کم محبوسین ته ورسي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبس دی چې دغه شخص باید د خپل اعمالو نادم سي او صالح سالم فرد جامعې ته سي په هغه وجه باندې نه کیږي. هغه د محبس نه چې کله وزي یو عقدمند شخص هغه نه کیږي، ځکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوي نه دي، حقوق ورکل سوي نه دي. نو نور داسې موارد چې هغه د پایوازي حساب دی او لږ برخورد زبې کیږي، سمت کیږي که نه، دا موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري هغه نور اقدامن کیږي.
سیرت صاحب په دې برخه کې مول اړوند اورګانونو څخه غوښتنه ساده.
نو زه امیدوار دیم چې دولت جدی توجه ورته وکړي، صحی بخشته، صنعتي بخشته، تعلیمی بخشته، د دوی د اوسېدو ځای ته، د دوی د خوراک بخشته، د دوی د او څښاک د بخشته، چې باید داسې سپورت باید سپورت زمینه ورته مساعده سي. د پروان محبس دی، د ګرځېدا ځای پکې نسته، تقریبا شپږ سوه کسه پکې اوسېږي. دغسې محبس د پنجشیر دی چې که دوه کسه راسي محبس بیرنوای سي، موانع نسته، په یو دښته کې دی، اوبه نه لري، د سپورت ځای نه لري، فقط یو صفه د هماغې د افتوي ځای هم دی، د سپورت ځای هم دی، د مانځه ځای هم دی، د مسجد حیثیت لري. نو زه امیدوار یم چې مسؤولین د دولت د زموږ آواز واوري، په دې قسمت کې جدي توجه وکړي، او محبوسین چې کوم محبس کې دي د قانون د محبسو په رڼا کې دوی ته هغه حقوق ور بیان سي، او هر ورځ باید محبس مسؤولین د محبوسینو ته هغه خپل حقوق دوران کې وري کې د قانون مراعات سي، چې تر هغو پورې دغه مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلب سوې ده، ازادي ډېر یو غټ نعمت دی، دوی سالم اشخاص جامعې ته راسي، دغه محبس کوم ځوان چې دوی له خاطره پند وي او د نورو له خاطره د عبرت ځوان دي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. په کلامو ملسه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی،
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې ژوند مو له خوښۍ ډک وي، د دې ونۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې د خزو ترمنځ په بدشګونۍ او بدقدمۍ خبرې کوو. دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي، د حل لارې څه دي، او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي، دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، سموک په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي. په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یو میرمن کونډه شي یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وینو، کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه، بدمرغه او بدقدمه بولي. د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. خلک داسې انګیري چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 15 کاله کېږي چې میړه مړ شوی دی، له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواخی او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وي او زما زوی دې وخوړ.
د ما 15 کاله کېږي د ما شوهر شهید شوی دی، اوس هم د خواخی ژوندۍ ده، راته وایي ته قدم خوش کې، دغه کور ته راغله، د ما زوی دې شهید شو. دا خبره د خواخی مو کوي، دندران مو کوي، مثال هر څه کوي، لورونه مې د خبره راته کوي، وایي د موږ ورور دې که مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي، زه ته زارم، زه ته څه چاره نه لرم، زه څه به وکم، د مام د زلن نه وکړم، ایوانان به خوار سي، خپل ز خوار سم، زه دې الله رو مکرر. او دا خبره کړه ته کې، زه ته زارم، چیرته زلار سم، د ناوي څنګه ته نه درېګم، وای دا د کوند کده لره کې، د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناوي بندونه لوي، دا خو کوند ده، زه تن خلک بد منی کنه.
د میدان وردګو سیدونکې نیمه غنی د خپلې سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې نجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دای لیورته په نکاح کړی ونو. د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ پستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده کله چې یو نجلۍ یا یو ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي. زه یوه داسې خاطر لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه او بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یمده کونډه شوه. بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه. کله چې هغه یې بیا راوسته بیا نو ښځې په منځ کې ویل چې فلانۍ باجرا ته دغه دې ورشي د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي، ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغییر وکړي او دا ځکه چې هغه بد شګونه وه شاید په نیک شګون باندې واوړي. فکر کوم په هغه دروازه کې دا یو لوی توهین ده چې یوې ناوې ته کېږي او هغې ته ستنه راخیستل کېږي او د دې په ټنډه باندې خالونه ویل کېږي تر دې دپاره چې یعنې هغه قسمت ورسره واوړي.
اغلی نیمه همدار زیاتوی کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په ښه نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوښۍ له مراسمو ځان ګوښه کوي.
کله یو ښځه کونډه شي نو هغه دومره منفوره شي په غټولنه کې چې هغه ته د یو سمې ښځې په سترګه نه کتل کېږي او هغې ته د بدشګونه ښځې په سترګه کتل کېږي او همداسې چې مثلا کله د هغې ورور واده وي نو هغه چې د هغې ناوې راوړي بیا نو دې ته وایي چې ته مخې ته مه ورځه ته بدشګونه یې. حتی ما داسې لیدلی دي چې کله د بام په سر هغه ولاړه وي هغه ناوې چې کله راوړي دې ته وایي چې ته له بام څخه راکوزه شه چې ته پاس ولاړه یې د هغه لاندې د ته باید دلته ونه اوسېږي چې سیوری پرې ونه لوېږي او هغه هم داسې بدشګونه نه شي. هغه مېرمنې داسې حالت رسېدلی چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کېږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي د هغه له جامو څخه د هغه له هغه مراسم چې اجرا کېږي هغې سره چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولوېږي او ځان تقریبا دومره ګوښله له ټولنې څخه احساسوي خپله ځان ته په بده سترګه ګوري او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کېږي.
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو نجلۍ نوې واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي بیا نو اصلي ملامت همدا ناوې ګڼل کېږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو او له داسې پیښې وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کېږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکو راهله وای د دې یو خپلوانه په نامزاده کې کونډه شوه نو د هله کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیڅ سره ټولنیز روابط نه لري.
ایونجلی وسې اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړسه د دې اصلا رضایت نه وو خو خیر چونده لک په روستو کې تحصیل وکړو اوس دا لک د دوی د واده دوره راغله لک څه ټکر وکړو نو دوی ویل چې نه دا د واده موضوع سره مستسو د بدشګونه ځکه د دې قدم نیک نو د دې له برکته دا لک داسې زخمی شو. څه دوه مره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کار غوندې دوباره دا لک ټکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته عزاداري وکړي او غمشریکي ورسره وکړي نو دوی ورته وویل چې دا ته بدبخته یې بالاخره دا په رواني مشکل اخته سو بیا د هغه وړوکي ورور ته نامزده کړه. بالاخره د دې یو زوی وشو وروسته له یو کال نه هغه وفات شو. دوی چې ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې چې دا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع اوس نه چا سره څه څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چاته په مړې ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وینو هغه ښځې ته ډیر ارزښت ورکوي چې ډیر زامن ولري او یا په ژوند کې ډیره نیکمرغه وي. نو د خیر کارونه په همداسې وي میرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې نو دا کار ته وکړه.
دغه یو محفل زموږ د خپلوانو څخه او هغه ویل چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډیره زیاته خوشاله دي خپل خاون سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لري. نو یو ناوې و او هغه ویل چې د تا یو ماشوم ورکاو شاله په سر واچو. نو هغه چې ما یو ماشوم را وخستو د دې په غې کې مې ورک او د دې په سر باندې مې شال واچو. دغه سره واجونه خو ډیر زیات دي خو څنګه خزه چې مثلا کندوي نو وی چې دا بد شګون دی کنه یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غې کې ورنکی یا شالې په سر وانه چوي. هغه مېرمنې چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خدا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او دیوی موضوع په نیک او بد فال نیول کوم علمی جنبه هم لري او کنه، او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنی لري. افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمی بنیاد نه لري، دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلي او محض خرافات دي.
هغه څه چې د بدشګونی په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله، دا په روپونه کې د خرافات په نوم یادیږي. خرافات هغه مسایل دي، هغه دودونه دي، هغه کلیشې د خلکو په ذهنیتونو کې سته، په تصوراتو کې سته، خو هیڅ راز علمی جنبه نه لري. د اروپونه په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسایل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بې بنیاده دي، بې بنسټه دي او هیڅ راز علمی اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د قیدوالي لپاره پیدا کړي، خپل را پیدا کړي، خپل دود کړي او خپل عمل کړي. تر اوسه پورې هیڅ داسې تحقیق نه ده سای چې وخی چې یو کونډې ښځې سوری په یوه نوې ناوې پرېوتی او هغه بدبخته شوې ده، هیڅ راز ثبوت همدغه خلک دا خبره کوي هم نه لري. دا صرف هغه پخوانی سنتي او بې بنسټه او بې بنیاد افکارو هغه دي، باورونه دي.
استاد عظیمی همدار از وای هر خزه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروی اړخه ډیره صدمه ویني.
هر هغه خزه چې په هغوی قضاوت کیږي، پیشداوري کیږي، هغوی ته د کونډې بد ویل بد ګڼل کیږي، د دې پراتګ دی او بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خلافات دي چې معمولا خلافات دي. زه په دې باور یم چې هغوی چې بد شګومې ټاپه خوري، دوی د بد شګومې او د بد فالۍ لیبل خوري، دوی لاروی اړخه ډیر ځپل کیږي، ډیر منځوي کیږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمی.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانب دی نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره څه اصل او رحمته نشته، ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د دکتي کورنۍ په پاکه یا په کوم قضیه کې یا په کوم کلی کې، دا بدشګونی راځي هغه اصل دغه سبب هغه خپل دغه قضیه حل وي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بد قدم بد فعال یاستئ، ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړي، چې خپل اعمال فکر وکړي، دا اصل بدفعالی و بدشگونی پس اسلام که نشته. در خلق و افواهات ده و در طول شهان در چه در الله در جانبه ده، انسان مقصر انسان نشته، در مرگ جوان در الله تعالی نم تاکل شوی ده شد. الله تعالی در خبول بندگان رو به مصلحت پیگی، اگر پیگی چه کل جات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی، طول در الله در طرف ده.
درنو اوریدونکو، موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو، په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو زړه ونه ځګرو. ټولې هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دي، او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینهناک چلند وکړو. د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه ځګرو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. کا غواړی مختلف کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مدادي، په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.